قیدوی ده انسان قاچاق اړون کیا قاچاق بران هم اروپا ته د تونکو مهاجرو په ډله کې لس سلنه کسان ترګر بولی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو د خبریال مجیب رحمان حبیب زی پراپور کې واوري.
اروپا ته د تلونکو تازه پناه غوښتونکو په ډله کې افغان ځوانان هم شامل دي او حضور یې نسبت بل هر وخت پراخ کاری. داسې اندېښنې موجودې دي چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په لیکو کې تروریستي او توندارو ډلو ته مربوط کسان هم شامل دي. د افغانستان په شمال زون کې قومي مشران له دې امله شکایت کوي چې ځوانانو ته د دولت له لوري د کاري فرصتونو نه مساعدېدل او همدارنګه دوی ته د لوړو زده کړو د زمینې نشتوالي له امله دوی مجبور شوي چې له ګواښه ډک بهرني سفرونو ته مخه کړي. د چمتال ولسوالۍ یو قومي مشر کریم وایي هغه ځوانان چې پخوا یې د دولت مخالف وسوالو په لیکو کې فعالیت کاوه اوس مهال یې ډیری شمیر یې اروپایي هیوادونو ته تللي او پاتې نور یې لا هم د مخالفینو سره یو ځای د افغان دولت پر وړاندې جنګیږي. دای وایي چې ډیری ځوانان د کار او تحصیل د زمینې نشتوالي له امله د مرافع ژوند په هیله خپل هیواد د اروپا په مقصد پرېږدي او ګڼ شمېر نور یې د خاصې تروریستي انګیزې سره ځان اروپا ته رسوي.
شاهد یې هستیم بعضی از مخالفینی که در سنگرا می جنگید
موږ ډېرې شاهدان یو. هغه ځوانان چې د مخالفینو په لیکو کې جنګېدل اوس یې چې پوښتنه کوو چیرې دي وایي چې اروپا ته تللي دي. اوسمهال له یوې خاصې انګیزې سره اروپا ته تللي دي. دوی دلته هم د یوې انګیزې په درلودلو سره جنگیدل او هلته هم له یوې خاص انګیزې سره تللی دي. په شمال زون کې د آلمان هیواد سرکونسول ډاکټر اولی دیل اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په مینځ کې ترهګرو ډلو ته د وابسته کسانو موجودیت په اړه اندېښنه ښایي. ښاغلی دیل هیله مند دی تر څو دا کسان د اروپایي هیوادونو د امنیتي ادارو لخوا وپیژندل شي چې اروپا او خاصتاً آلمان ته یې له ورتګ څخه مخنیوی وشي. دا جرمن ډیپلوماټ وایي موږ حاضر یو هغه پناه غوښتونکي چې د سیاسي عواملو له امله جرمني ته راغلي وي ومنو، خو هڅه کوو هغه کسان چې نه دي پیژندل شوي او احتمالا له تروریستي ډلو سره تړاو لري مخه یې ونیول شي.
I am concerned about that and I know that it is very dangerous if we accept them for the security of our country.
که داس مونږ امنیت ومني دا لوی خطر دی. هغه کسان چې اروپا ته ځي کمیانس کې مخالفین او تورستان هم ووسی، زه فکر کوم چې د آلمان خلک د مهاجرینو راتګ مني، خو باید هڅه وکړو چې په شمیر کې ټیټوالی رامنځته شي. بناندا مسله زموږ امنیتي ارګانونو پورې اړه لري چې دا ثابت کړي څوک د سیاسي فشار له امله راغلی او څوک تورستان پورې اړه
لري. who just wants to take advantage of traveling to Germany.
وحید هغه ځوان دی چې اتم میاشتې د مخه یې هیواد د اروپا په مقصد پرېښود. هغه د قاچاقي سفر په ترڅ کې د ګاللو سختیو څخه خبرې کوي. دی هم اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په ډله کې د دولت مخالف وسلوالو ته د مربوطه کسانو شتون تاییدوي.
مخالفینو نم را جدا شول ځي اروپایي دولتو ته. دنیا مسافر مثلا په دولار باندې سي بيخي به حد زیات مسافر سي خارجي دولتو ته چې وی ویني هغه منطقو کې د پزرها او په سلاو نفر چې د ترکیه په مرز باندې سي اروپایي دولتو ته.
هغه وایي چې د څلور ورځو په ترڅ کې له نیمروز ولایت څخه د ایران زایدان سیمې ته رسیدلې او قاچاقچیانو په یوه تیویتا موټر کې چې د لستنو ظرفیت لري له دیرشو تر پنځه دېرش کسان سپروي. وحید په ناهیلۍ سره وویل چې قاچاقبر د لارو په ترڅ کې پر ماشومان او ښځو جنسي تیری کوي او دوی د خپلې کورنۍ له نورو غړو بیلوي او په بله لار یې انتقالوي. دی وایي د لارو په اوږدو کې د هغو کسانو جسدونه لیدلي دي چې موده وړاندې یې هیواد اروپا ته د رسیدو په مقصد پریخی و. افغان شنون که پدی اندی چه اروپا تا ده تندلار و گروپونا و ترهگری زودال و ده کسانو لارموندل ده اروپایی هوادون امنیت تا لوی گواخ وارده بی او همده کسان با بنیادگرایی تا پا اروپا که وده وارکلی. سخیدات مهدیار پاره وای.
طالبان که در واقع از یک اندیشه بنیادگرایی بسیار افراطی پیروی میکنند،
طالبان چه پا واقعیت سره یوی تندلار دلتا مربوط کسان دی اروپا تا لارموندل اروپا ته لوی امنیتی صدمه رسوي. شاید په لنډمهاله توګه نه بلکې په اوږدمهاله کې وکولی شي او له بل لوري د توندلارۍ ایدولوژي ته به په اروپا کې وده ورکړي او ځوانان به تحت تاثیر
قرار بدهي. فوقالعاده از دید من خطرناک میتونه برای اتحادیه اروپا باشه.
خود انسان قاچاقچیان وایي چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په ډله کې ممکن لس سلنه یې تروریستان وي او یا هم توندلارو ګروپونو پورې تړاو ولري. علی ده هغه کس مستعار نوم دی چې په غیر قانوني توګه خلک له ترکیه څخه یونان او سربستان ته لیږدوي هغه یې باړه وای. دا باور شتون لري که په حقیقت سره اروپا ته په تلونکو پناه غوښتونکو کې لس سلنه توریستان واوسي، بله نسبت افغانستان ته به په اروپا کې مهاجرینو ته سخته راتلونکي انتظار باسي. مجیب رحمان حبیبزی، مزار شریف.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com. زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. تیره شپه د 15مې سپوږمۍ تندر ونیوله. لمر، ځمکه او د 15م بشپړه ځلانده میاشت د څه باندې یو ساعت لپاره په یوه لیکه کې راغلل او سپوږمۍ تندر ونیوه. په تیرو څو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې بشپړه میاشت او تندر نیول یا خسوف په یو وخت کې پیښیږي، او د ځمکې د مدار دا کوچنی قمر داسې ښکارېده لکه د وینو په ډنډ کې چې پرېوتی وي. د خسوف دا حالت له امریکا، اروپا، افریقا، لویدیځ آسیا او ختیځ پاسیفیک سمندر څخه ولیدل شو. له فرانسې، متحدو ایالاتو او ارجنټاین څخه په اخیستل شویو تصویرونو کې تندر نیول په داسې حال کې چې له پیکه خسوف څخه بشپړ خسوف ته د پرمختګ په حال کې دا خودل شوی. د نیویارک په بروکلین سیمه کې ګڼ خلک د لوړو ودانیو په سرونو او پیادرونو کې راټول شوی وو او د خپلو ټلیفونونو په وسیله د تندر نیولې سپوږمۍ تصویرونه اخیستل. خو په ځینو نورو ښارونو او له هغې ډلې په واشنگټن کې بیا ورېځو د خسوف مخه نیولې وه. په هند کې چې تیره شپه سپوږمۍ نه لیدل کېده، د خسوف د لیدو مینوالو د دې هیواد د شمال ختیځ په لرې پرتو سیمو کې د تلسکوپونو په وسیله آسمان ته کتل څو خسوف ویني. په تیرو 3 کلونو کې دا لومړی ځل و چې ځمکه د تمې خلاف د لمر او سپوږمۍ ترمنځ په یوه لیکه کې راغله، او د لمر پلوشې چې په عادي حالت کې سپوږمۍ ته سپینه ځلانده رڼا ورکوي پرې نه خو دی چې د ځمکې قمر ته ورسیږي، او ځکه سپوږمۍ تیره شپه د سپینې رڼا پر ځای ژیړبخونه رڼا خپروله. د متحدو ایالاتو د فضایي څیړنو د ادارې ناسا د معلوماتو له مخې له دې مخکې یو ځل په 1900 کال او بیا په 1902 کال کې پوره خسوف پیښ شوی، او اټکل کېږي چې تر 2030 کال پورې به بیا دا حالت پیښ نشي. پوره میاشت هغه حالت دی چې له ځمکې سره د سپوږمۍ فاصله پر مدار د تاویدو پر مهال تر ټولو کمې اندازې ته راټیټه شي. دې حالت ته په اسلامي علومو کې حزیز وایي. د ایساویت د ځینو فرقو او له هغې ډلې د مورمن کلیسا پیروانو ویره څرګنده کړه چې ښایي دا خسوف کوم مصیبت راولي. د خسوف له کبله ویره وروسته له هغه جدي شوه چې د مورمنانو د فرقې لیکوال جولی راو مخکې پر ځمکه د یو لار مصیبتونو اټکل کړی و. خو راځئ واورو چې خسوف یا د سپوږمۍ تندر نیول د اسلامي عقایدو له نظره څه شی دي، او مسلمان ته د خسوف پر مهال څه پکار دي. افغان منجم او ستوری پیژندونکی عبدالله کندهاری په دې اړه د بحث لپاره له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. کندهاری صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ستاسو په نظر د اسلامي علومو له نظره او په اسلامي عقایدو کې خسوف آیا کوم ضرر انسان ته پیښولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك يا نبي عربي صلي على نبي الامي. د اسلام د عقائد پرانا کی او د اوید اصول پرانا کی هیڅ نو واقع یا بد تصویر د خسوف یا خسوف څخه ندی انعکاس شوی. په احادیث کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راځي چې د لمر تندر په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی مرسوی وو، وفات یې کړی وو، ابراهیم، الله دې وبخښي زموږ سره. نو خلکو داسې فکر کاوه چې د ابراهیم د وفات له موجې څخه لمر تندر نیولی دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې په وضاحت سره راځي چې د هیچا د تقدس یا د نحوسات له وجې څخه لمر یا سپوږمۍ نه نیول کېږي.
کندهاری صاحب، ستاسو سپارښتنه مسلمانانو ته څه ده چې کله چې خسوف یا کسوف پیښیږي دوی باید څه وکړي؟ یعنې مسلمان ته څه پکار دي؟
مسلمان ته د عقیده د برخه په اړه باندې ورته وایم چې باید صلات الكسوف یا صلات الخسوف یا د مرتندري المنز چې د ورقات دی یا د سورمي تندري المنز چې په اقتباس باندې د مرتندري او په اصول د فکر راغلي دي خلګې کوي امدا دغه شی باید وکي نور هیڅ اثرات نه لري یا د قران یازو چالو یا د عبادت اور
جناب کندارای صاحب تاسو یې دینی او د عقایدو له نظره فلسفه تشریح کړه له ساينسي او علمي نظره افغانانو ته او د هیواد خلکو ته تاسو سپارښتنه ده چې څه باید وکي
په فزیکی ډول سره یو شی زه ورته وایم چې د مرتندري او سپورمي تندري په وخت کې د خیاطۍ د کار څخه د اشپزخانې د کار څخه حمام ته تلل او داسې نور شان چې د بدن مثلا ګرول یا نور دغه وي دا د دوی نه کوي خصوصا امیندوار شدي هغه شدي چې حمل ولري کچیر دوی د مرتندري په وخت کې د بدن کومه برخه وګروي دا په تجربه رسېدلې ده چې هغه عضو او هغه ځای پوستې تور وي دا د تجربې خبره ده تر اوسه پورې علماو داسې خاص کشف یا خاص قاطع دلیل نبی ویلی یو دلیل چې هغه ارجح دلیل دی هغه داسې را نقل شوی دی چې کله د مرتندري په وخت کې یعنی چې سپوږمۍ د لمر او د ځمکې ترمنځ واقع شي دغه کور چې د ازون په نامه سره یادیږي چې د لمر مزیره شعاعی و ځمکې ته نه پرېږدي نو دا د سپوږمۍ د جدارو څخه ځمکې ته راځي چې هغه شعاوي چې ایکس رې یو رې الفا رې بیتا رې ګاما رې او داسې نورې رې چې ځینې پېژندل شوي دي او ځینې لا تحقیق روان دي بشر په لټه کې د دې دي چې حقیقت موضوع پیدا کړي نو د دغه رې په وجه باندې داسې یو عکس العمل په وجود راځي چې د انسان د بدن هغه عضو ماشوم چې پیدا کیږي هغه به تور وي د دغه څخه پورته کوم بل نه ضرر شته نه مشکل شته البته د لمر تندرې په وخت کې باید مستقیما لمر ته ونه ګوري فقط د تور شیشو تر شا یا په اوبو کې یعنی په اوبو کې څنګه په یو کاسه کې دي اوبه واچوي کاسې ته دي ګوري د لمر عکس دي ویني مستقیما د لمر ته د کتو اجازه نشته حتی د ړندوالي امکان نشته
ډېر زیاته مننه کوم کندهارای صاحب قدرمن اوریدونکو افغان منجم یا ستوری پیژندونکی عبدالله کندهارای و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې د خبرونه په ورستۍ برخه کې د کندوز پر ښار د نننې جګړې په اړه به هم ورستۍ معلومات در سره شریکو حمید مومند له کابل د کندوز لمرستیال والی حمدالله دانشی سره خبرې کړې
فعلا وضعیت از چی قرار است چون راپور های نشر شد که شهر قندوز به دست طالبان سقوط کرده
جنگ بسیار به شدت ادامه دارد در داخل شهر برای فعلا اینطور مکمل شهر پیش طالبان است شهر دو تقسیم است شهر به یک سنگر دیخی نظامی تبدیل شده مگه همین لحظه که به شما زنگ میزنم شدیدا جنگ جریان دارد
و تو گفته میتونین معاون صاحب والی که کدام نقاط فعلا دو دست نیروهای دولتی است و کدام نقاط پیش طالبان تصرف کردن
همین سرکی که عمومی از کابل میاد سرک پایین طالبان است بالا دولت
خب و دیگه در راپورا گفته میشه که حتی دفتر والی قندوز و قماندانی امنیه ریاست زراعت و ریاست صحت عامه تمام از اینا به دست طالبان سقوط کرده
میتن و شفاخانه که در اون لب سرک است همون جاست دیگه جو نیست
خب فعلا بخش اعظم شهر قندوز در دست کی است
پیش طالبان است
پیش طالبان است هنوز هم و نیروهای کمکی با شما رسیده که به دفاع کنند از شهر
نه هنوز نرسیده
چی میگن از مرکز بر شما چی گونه اطمینان داده میشه
اطمینان بدن که قوا میرسه هنوز نرسیده
از نیروهای هوایی و دیگه چیزا استفاده شده به خاطر حمایت نیروهای زمینی افغان
فقط دو هلیکوپتر راهی کردن که امروز عملیات دارند
د کندوز مرستیال والی حمدالله دانشی و چیل ازادی رادیو سره په خبرو کې د کندوز د روسي امنیتی حالت په اړه معلومات راکول په دې خبرونه کې مو قدرمنو اوریدونکو واوریدل چې وسلوالو طالبانو نن سهار د نیمه شپې په وختي دریو بجو باندې پر کندوز ښار حمله وکړه افغان چارواکي تاییدوي چې د ښار زیاته برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې دولتي ځواکونو د وضعیت کنټرول په لاس کې اخیستی او ډیر ژر به وسلوال مخالفین له هغو سیمو وباسي چې مخکې یې نیولي وو او ولسي جرګې حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکام بللی او وایي په شمال